د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن شنبه ده او د جوزا یو لسمه ده. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړنی سهارنی پښتو خپرونه اوري په واشنگتن کې د ماښام نیمه بجې دي. خبرونه ویان سر سلیمان شاه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او پاکستانی صدر اعظم عمران خان چې دواړه په مکه معظمه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان پالې غونډه کې ګډون کوي د جمعې په ورځ مختصر ملاقات وکړ. پرون د جمعې په سهار په کابل کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو د یو پوځي کاروان سره نږدې د موټر بم چاودنه شوې. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی ویل چې د موټر بم چاودنه د نهمې امنیتي حوزې په قلعه وزیر سیمه کې په داسې حال کې وشوه چې د نړیوالو ځواکونو د موټرو کاروان په سړک تیرېده. د معلوماتو له مخې په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي او څو کسان ټپیان دي. مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی او د لسو خارجي عسکرو د وژلو دعوی کړې ده. دا واشنگتن دی. د بادغیس ولایت د بالامرغاب په ولسوالۍ کې د طالبانو حکومتي قواو ترمنځ د جګړې په باب متضاد رپورټونه ورکړل شوي دي. دغه ولایت د والي ویان عبدالغفور ملکزي امریکا غږ ته د جمعې په ورځ وویل چې کومکي ځواکونه هلته رسېدلي دي او د ولسوالۍ مرکز د حکومت په کنټرول کې دی. خو په ولسي جرګه کې د بادغیس استازي ضیا اکازي وویل چې بالامرغاب کې د امنیتي ځواکونو لا تر اوسه د طالبانو په محاصره کې دي او د ولسوالۍ بازار او ځینې دولتي ودانۍ نیولې دي. هغه وویل چې دا مهاله د ملي اردو لس کماندو وژل شوي دي او یولس کسان یې ټپیان دي او باقي پاتې 250 عسکر د مرغاب سیند بلې غاړې ته اوښتي دي. د یوې میاشتې په موده کې دا دویم ځل ده چې دغه ولسوالۍ طالبانو لاسته ورځي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې کوم 3.5 میلیونه امریکایي ډالر چې د امریکا حکومت د افغانستان امریکایي پوهنتون ته ورکړي وو چې د افغانستان لپاره تعلیمي پروګرامونه مخ په وړاندې بوزي پته نه لګیږي چې څه شوي او چا وخوړلې. خو امریکایي پوهنتون د جمعې په ورځ خپلې فیسبوک په پاڼه کې لیکلي چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ واقعیت نه لري. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز ویلي دي چې سعودي عربستان به د هغه په وینا د هر ډول امنیتي ګواښونو سره مقابله کوي او د عربي او اسلامي هیوادونو د راتلونکي یووالي لپاره به کار کوي. د رویټرز خبري اژانس د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې ملک سلمان دا خبره په مکه معظمه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې په خپل وینا کې وکړه. فلسطینی مشرانو ویل دي چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوی پلان به د فلسطینی ولس د آزاد دولت جوړولو خوب د تل لپاره ختم کړي. خو د ټرمپ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پلان چې جزئیات یې نه دي افشا کړي د پیړۍ د سودا یا معاملې په نوم یاد کړی. د لبنان د شیعهګانو د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په منځني ختیځ کې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پلان شنډول او پر ضد مبارزه د هغه په وینا زموږ وظیفه ده. د حزب الله مشر چې ایراني پوځي او مالي ملاتړ کوي او نږدې اړیکې ورسره ساتي دا وخت په زرهاو وسلوال ملیشا د سوریې د رژیم له قواو سره څنګ پر څنګ د رژیم مخالفانو په خلاف د جنگ په جبهاتو کې جنګیږي. د ترکیې چارواکو هغه 138 ماشومان له عراقي چارواکو نه تسلیم کړي دي. خپل هیواد ته راوستلي دي چې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو جنګیالو اولادونه دي او د عراق په توقیفي کمپونو کې اچول شوي. فکر کېږي چې میندې ترکۍ وي او پلورنې وژل شوي دي. د ترکیې حکومت ویلي چې له عراقي زندانونه به ترکیې ته د داعش د وژل شوو غړو د ښځو او ماشومانو د راوستلو سلسله همدغه شان دوام ولري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلې دي چې د سوریې په سرحدي ولایت ادلب کې د جنگ ختمول د هغه په وینا د ترکیې پورې اړه لري. ادلب چې د رژیم د مخالفانو په ولقه کې دی او د بشار الاسد د رژیم ځواکونه د ایران او روسانو په ملاتړ د نیولو لپاره هوایي او ځمکني جنګونه کوي د ترکیې د سرحد سره څیرمه موقعیت لري. په سلهاو زرو خلکو پکې پناه اخیستې ده. پوتین دا خبره د پنجشنبې په ورځ د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره په تلیفون باندې د خبرو په تعقیب کړې ده. د ملګرو ملتونو د انرژي نړیوال ادارې ویلي چې ایران تر اوسه د هغې اټومي موافقې له غوښتنو سره سم رفتار کوي چې د امریکا او روسیې په شمول په جینیو کې په 1994 لمریز کال کې لاسلیک کړی وه. دا نړیواله اداره په خپل درې میاشتني رپورټ کې چې جمعې په ورځ خپور کړی دی وایي چې ایران د اټومي موافقې اصلي شرایط پر ځای کړي دي. امریکا له دغې موافقې نه تیر کال ووتله او نوي بندیزونه پر ایران باندې ولګول. دا د دې ست خبرونه چې تاسې د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. خو اوس براسو لومړۍ مرکې ته چې د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي ټاکنو ته د کم وخت پاتې کېدو او د ټاکنو بهیر د شفافیت په اړه د اندېښنو له امله یې د ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې ټاکنې ځنډولې دي. د دغه کمیسون مرستیال ویان محمد حق پرست وایي د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره تقویتي نوملیکنه به د کوچني اختر وروسته پیل سي. په کابل کې د امریکا جغ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری د شاغلی حق پرست سره د روانو ټاکنو لپاره د کمیسون د چمتووالي په اړه مرکه کړې ده چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځوه.
محترم حق پرست صاحب، راته ووایئ چې د ولایتي شوراګانو د ټاکنو او د غزنی ولایت د ولسي جرګې د ټاکنو نیټه به څه وخت اعلان شي؟
ښه، په دې برخه کې ډیره مهمه ده چې اول د ریاست جمهوري ټاکنې ترسره سي، په شپږم د میزان او د دغه ماموریت سره سم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون کوشش دا کوي چې یو مشخصه نیټه هم اعلان کړي د ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره او د ولسي جرګې ټاکنې په غزنی ولایت کې. خو تر اوسه پورې دا مشخص نه دي. تخنیکي ټیمونه، عملیاتي برخه او همدارنګ د سیاسي احزاب او مدني ټولنو د سر بنسټونو سره به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ناسي ترسره کوي او داغه خبر ورسته د قانون لمخې به نیټه د ولسوالي شوراګانو او د ولسی جرګې انتخابات په غزنی کې اعلان تسپاري.
تاسو ولې د ولایتي شوراګانو غزنی ولایت ټاکنې وزندولې؟
یو خدا او اساسي دلیل د وخت کموالی وو. دوم دا چې درې نو ټاکنې تر سره کول شفافیت زیان رسیدې د ټاکنو، کیفیت د ټاکنو د منځت لې، هغه سرعت چې موږ غوښتې هغه د منځت لې. نو ځکه معقول موږ دا وګڼل تخنیکی ټیمونو او هغه مشوري چې د سیاسي احزاب مدني ټولون د سر بنځټونو او د ملت د نخبګانو سره سي و دې نتیجې ته ورسیدل چې یو نظام انتخاباتي تطبیق سي چې هغه به د ولسمشری ټاکنی ترڅو هم کیفیت پکښې مرات وي، هم سرعت او هم شفافیت هپسي، او موږ وکولای سو پشپژم د میزان د ټاکنی ولرو.
دغه ځن د اعلان دمخه د ټاکنو کمیسون رئیس ویلی چې د نړیوال ټولنې اساس وسخه دغه ټاکنو ځن غوښتنه کړي. آیا الهتی همداو
شه کوشش دا و د کمیسون چې باید درې نو ټاکنې ترسره سي، اما هغه امکانات چې کمیسون په لاس کې درلودل، هغه وخت چې کمیسون مخته درلودي او د دې ترڅنګ مادي او مانوي حمایت چې د کمیسون ارزیابي سموږ دي نتیجې ته ورسیدل چې یو نظام باید تطبیق سي چې هغه د ولسمشری ټاکنې دي. په دې شک نسته چې رئیس د کمیسون دا خبره کړې ده، اما د افغانستان عمومي وضعیت، سیاسي وضعیت، امنیتي وضعیت تاسو شاهد او تاسو تحلیل لري چې پسانی او دوکیو کې تغییر کوي. نو ځکه موږ معقوله دا وګڼل چې باید د ریاست جمهوری ټاکنې په وخت او زمان ترسره سي ترڅو د دې هیواد عمومي وضعیت بحران ته ولاړ نشي.
دا مخه تاسو د بایومیټریک څخه د کار نه خطر پریکړه کړې و، اوس په دا پریکړه بیرته ولې بدله کړه؟
بایومیټریک درې مهمې مرحلې لري. یو مرحله دا ده چې تقویتي ثبت نام هغه په منوال شکل ترسره کیږي. دوم مرحله د ولسمشری ټاکنو په ورځ باندې به د بایومیټریک څخه استفاده کیږي. او دریم د نتیجې موضوع ده چې په درو سرو مرحلونو کې بایومیټریک یا ټکنالوژي استعمالیږي، اما یوازې په تقویتي ثبت نام په منوال شکل ترسره کیږي.
درایور کوم کو د نوملیکنی بهیر به کله پیل شي؟
موږ اعلان کړی دی د نوي تقویم پر اساس پر اتلسم د جوزا به تقویتي ثبت نام شروع کیږي. د سرطان تر اولی پورې به ادامه پیدا کوي.
د ټاکنو په ورځ به د بایومیټریک ترڅنګ د نورو کومو لارو چارو د ټاکنو شفافیت لپاره کار واخیستل شي؟
ښه، په دې کې ټکنالوژي استعمالیږي. د دې ترڅنګ استیکر د ټکنالوژي هغه تر ډیره بریده پوری شفافیت حفظ کوي. ناظرین به د کاندیدانو او د دې ترڅنګ د مدني ټولنو سیاسي اعضاو د څار د بنسټونو ناظرین به موجود وي، رسنۍ به موجود وي، او ځینې نور تدابیر چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون دغه په ذریعه وکولای سي چې شفافیت رامنځته کړي، رڼې ټاکنې وکړي، هغه به ټول تطبیق سي.
د ټاکنو او ټاکنو شکایتونو کمیسون کې بهرني کمیشنران ګمارل شوي، دا غو وظیفه بسوي.
دوه نیوی کمیشنران د قانون لمخي په نیوی قانون کې چې کله تعدیلات را منسته کیږي په وضاحت الته اشاره کیږي چې په دواړو کمیسونونو کې دوه بهرنی کمیشنران هغه به هم حضور ولري چې دا بهرنی کمیشنران به په تصمیم نیونه کې د رای حق ونه لري یعنی نن اوټینګ ممبرز دي دوی یعنی هغه کسان دي چې د رای حق نه لري اما د مشورو په ورکولو کې د نظارت په کولو کې به دوی خپل رول ادا کوي او د نړیوالې ټولنې او د کمیسون ترمنځ به د یو پول حیثیت لري او د نړیوالې ټولنې اعتماد او باور به هم د دغو شخصیتونو پر اساس باندې د ټاکنو په خپلواک کمیسون رامنځته کیږي.
د مرکې نام مننه.
ستاسو مننه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
درنوریدونکو په خوست او پکتیکا کې د لاریون او غونډې پترس کې خلکو په جنگ کې لشکي لوغاړو څخه غوښتي دي چې په اختر کې اوربند وکړي. دوی ویلي چې دا کار د وینو تویدو د مخنیوي تر څنګ پایدار سولې ته هم لاره هواروي. خبریال ابراهیم رحیمي په دې باره کې رپورټ لري.
د خوست ښار په لاریون کې چې نن د جمعې له لمانځه وروسته وشو د ټولنې مختلفې قشرونو پکې ګډون کړی و. دوی په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په پار شعارونه ورکول. دغه مظاهره کوونکو په یوه غږ له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په کوچني اختر کې د وینې تویدو د مخنیوي او په خوښۍ سره د اختر لمانځلو په خاطر اوربند اعلان کړي.
د خوست ولسونو غږ او غوښتنه دا ده چې لومړی د حکومت طالبان امریکا او ناټو اوربند وکړي، له هغې د سولې خبرو ملاتړ کوو او تر څنګ یې ولاړ یو، او که چیرته بیا هم دغو ښکېلو غاړو د جنگ د بسوالو دپاره د اوربند اعلان ونه کړ، د خوست قومونه آرام نه پاتې کیږي، موږ به بیا په دې اړه خپل تصمیم نیسو.
سره له دې چې د وسلوالو طالبانو مشرانو له اوربند نه انکار کړی، خو ویلې دي چې د اختر په شپه ورځو کې به جنگیالي آرام وي. مګر د خوست د نننی لاریون ګډونوالو د یوه پرېکړه لیک په خپرولو سره د سرتاسري اوربند پر قائمېدو تاکید وکړ. د لاریون دوه تنه ګډونوال نصیر حقمل او قدیم افغان په همدې حقلات داسې وایي:
افغان مظلوم کړېدلی ملت له سختو ستونزو، مهاجرتونو، بېسوادۍ، بېکارۍ، ورورژنې او نورو ناخوالو سره لاس او ګریوان شو چې لا هم دا ویرجنه لړۍ دوام لري.
راځي د روژې مبارکه میاشت په ختمېدو ده او د نیکمرغه کوچني اختر مبارکې شپې او ورځې پوره نږدې کېدو دي، نو الهي ارشاداتو او نبوي حدیثو ته په باندې په بشپړ ډول قربان اعلان او د رښتینې سولې د ارمنجانو ولسونو غوښتنې ته د مثبت ځواب ووایي.
په همدې لړ کې نن د جمعې په ورځ د پکتیکا په یحیاخیل او د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې هم دینی او قومي مشرانو او نور سلګونو خلکو د دوو جلا غونډو پر مهال په کوچني اختر کې له حکومت او وسلوالو طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه. قومي مشر علي محمد سعادت د پکتیکا د یحیاخیل ولسوالۍ غونډې ته وویل لدې کبله چې روانه اتلس کلنه جګړه بایلونکی او ګټونکی نه لري، د حال یوازینۍ لارې د بین الافغاني خبرو اترو له لارې پایدار سولې ته لار هوارول دي.
د خدای په خاطر دا جنگ پای ته ورسوي، نور دا مظلوم افغانان د بشریت په خاطر چې تاسو د بشریت د لارویانو داوامو کړي د داوګیرې یاست، د بشریت په خاطر دا جنگ نور پای ته ورسوي. طالبانو باندې غږ کوم، د خدای په خاطر څوک وزنه یا څوک کنده کنده کوي او څوک اعتماد کوي، خپل ورونه خپل لاسونه پرې کوي.
د یادونې وړ ده چې تیر کوچنی اختر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دوه اړخیز اوربند شوی و. دا په تیرو اتلسو کلونو کې بېساری ګام بلل شوی و. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. میرمن افغانی ډیره مننه کوم چې موږ تم وخت راکه سلامات سي کور ودان. غوښتم چې تاسو په دې حق له نظر ولرم چې د افغانستان لوی سرنولي ویلي چې روان کال د خزو په وړاندې تاوتریخواله دوه برابر زیات شوی. هر کال د حکومت لخوا نه چې دغه ارقام مطبوعاتو ته ورکول کیږي، په دې کې همیشه داسې چې قضیه زیات ثبتیږي. د دغه مسلې ستونزه چیرته ده ستاسو نظر څه ده؟
متاسفانه زما په خیال د ټول اساسي مشکل دا دی چې تروسو پوری افغان خزو د پر افغان میلمنو د پر اساسی کارونه شوی نه ده. تروسو پوری تقریبا ک مدنی ټولنې دی ک دولت دی زیاتر خپل دوناران خپل پروژې د پر باز اقدامونه کړی دی، لیکن اساسی کارونه چې د خلکو ذهنیت جوړون دی، د خلکو ذهنیت بدلون دی، هغه متاسفانه تر اوسه پورې شوی نه دی.
میرمن افغانی په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی له جدي موضوعاتو څخه دی چې په اړه یې بېلابېلو بنسټونو اندېښنې ښودلې، لکه څنګه چې تاسو اوس یادونه وکړه چې حتی نړیوال بنسټونه هم. نو د دې کارونه تاسو څه ډول ارزوئ د دې لپاره چې د دغو تاوتریخوالو مخنیوی شوی وي؟ د حکومت تر څنګ هم موږ مدني ټولنه لرو چې هلته د ښځو لپاره ټولنې دي غوی کار کوي، فعالیت لري. نو د دې ونده تاسو سره ډول ارزوي؟
یقینا تاسو یقینا کې چې د شل کال کې چې په خپل کوشش کوم څلګونه پروژې مونږ تدبیر کړی یو د ښه خمنډې ته یو وه او بیا ګورو چې هغه اولنې خط باندې ولاړ یو.
بالکل،
تر اوسه پورې زموږ پرمختګ شوی نه دی. خدا حقیقت دی چې متاسفانه همیشه زمونږ کارونه اساسي نه دی. زما په خیال ډېر زیات مهم دی چې دولت سمبولیک کارونه پرېږدي، په کار دی چې ډېر اساسي کارونه وکړي. تاسو په خپله وګورې چې د قانون د ښځو تاوتریخوالی په هکله قانون چې دی تر اوسه پورې زمونږ پارلمان نه پات شوی نه دی، او همدې سبله تاسو وګورې دولت چاولي د یو څو ښځې په غټ غټ چوکیو کې کینوي، هماغه د ښځو په استعداد باندې نه کیږي. هغه چوکیان فقط سمبولیک ښځې راولي او هلته ښځې نشي کولی چې خپل نشایستګي او کارایي وښایي. خو داسې زما په خیال داسې پکار دی چې دولت، جامعه مدنی، مدنی ټولنې، امام ها، مساجد، ائمه، تصیم، ائمه ټول یو بل سره یو شي، یو موټی شي. دوی پکار دی چې یو برنامه، یو جامعه برنامه اوشي او دولت په دې کې سرمایه ګذاري وکړي.
میرمن افغانی، د ورستۍ پښتنې په توګه غواړم چې وپوښتم چې افغان حکومت تل ویلي چې د ښځو پرمختګ ته ژمن دی او په دې برخه کې له سرغړوونکو سره به جدي چلند وشي، خو د لوی څارنوالۍ راپور دا څرګندوي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نه دا چې کم شوی، بلکې زیاتوالی هم پکې راغلی دی. نو فکر نه کوي چې دلته حکومت هم له سرغړوونکو سره د جدي چلند ضعف شته؟
بالکل. یعنی موږ په خپل کار کو تقریبا 28 ولایتونو کې هلته ښځې موږ ته راځي شکایت کوي. تقریبا د قانون منع خشونت دپاره 22 سره مغندیانې جوړ شوې دي په 28 ولایتو کې. ښځې هلته په هغه محکمو ته نه شي تللی که بیا حمله شو، هغوی موږ نه رشوت غواړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جون په دریمه د برتانیې د ملکې الیزابت په بلنه هغه هیواد ته یو تشریفاتي سفر وکړي چې د دوهمې نړیوالې جګړې په ترڅ کې په شمالي فرانسه کې د متحدینو د لوی عملیاتو د 15 کلیزې د لمانځلو په پروګرامونو کې برخه واخلي. پینماڼۍ وایي چې دغه سفر به هغه ټینګ او ځانګړی ارتباط له سره تایید کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ موجود دی. د امریکا ژغ د خبریالی پاتسی ویا کاسووارا رپورټ به زموږ همکار تاج امنیت تستووي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او لومړی میرمن میلانیا ټرمپ د جون په دریمه د یو رسمي سفر په ترڅ کې د بریتانیا له ملکې الیزابت سره وویني. هغه تیر کال د یو کاري سفر په ترڅ کې له ملکې سره لیدلی. بریتانیا ته د ښاغلي ټرمپ سفر تشریفاتي بڼه لري چې لګښتونه یې د کوربه هیواد پر غاړه دي. د دغه سفر بلنه جمهور ریاست ته د ښاغلي ټرمپ تر رسیدو وروسته ورکړل شوې وه، خو د امنیت په شمول د یو شمېر دلایلو له امله ځنډول شوی و. د بهرنیو اړیکو د شورا چارلز کپچن وایي
It was on again, off again, on again, off again. دغه سفر په پلان کې وو خو ونه شو، بیا پلان شو خو بیا ونه شو. د ډونالډ ټرمپ د رسمي سفر په اړه سترې ناندرۍ روانې دي.
جمهور رئیس ټرمپ تر 15 کلونو وروسته د ډی‌ډی په نامه د هغه لوی یرغل کلیزه ولمانځي چې په ترڅ کې د متحدینو 1500 سرتیرو د انګلستان د پورټسماوت او د فرانسې نارمنډي سیمو څخه د جرمني پوځونه وایستل. جمهور رئیس به د بکینګم ماڼۍ په یو ضیافت کې برخه واخلي او له صدر اعظم ټیریزا می سره به په یو اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. ټیریزا می د ښاغلي ټرمپ تر سفر وروسته په داسې حال کې لاواکه ګوښه کیږي چې له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو په اړه له دغې ټولنې سره یو موافقې ته په رسیدلو کې پاتې راغلې ده. دا چاتم هاوس د سیډنیز مرکز جیکب پاراکیلس وایي:
I would expect him to speak quite highly of May in his public appearances with her.
تاملرم چې هغه به په لنی غونډو کې اغلې می خورا وستای. زه فکر نکوم چې دغه اړیکو د جوړتیا په اړه زیاتې خبرې وي. زه فکر نکوم چې دواړه ورته نظرونه او یا قوي شخصي ارتباط لري.
خغل چې تر خپل سفر د مخه وویل چې خای لا بارز جانسن او ناجل فراج سره وګوري چې له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو په لویان دي او د می د ځای ناستي
politically. It's not my business to support people, but I have a lot of respect for both of those men.
داز ما کارونه دی چې د خلکو ملاتړ وکړم خو زه دغه دواړو کسانو ته زیات درناوی لرم.
خو سره له دې ټرمپ او میکول شي چې د امریکا او برېټانیا د ارتباط په تړاو د مهمو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي چې پکې د سوداګرۍ د موافقې او د ایران او چین په اړه خبرې شاملې دي. دا چاتم هاوس د سیډنیز مرکز جیکب پاراکیلس وای
and the question of confronting Iran which the US under the Trump administration
په زنګړی ډول د چینایي شرکت واوي او په عمومي ډول به د چینایي د پنګاچونې په برخه کې خبري وشي چې پړه امریکا د برېټانیا په پرتله یو سخت دریز غوړه کړی دی. همدارنګه به د ایران د چلند پړه خبري وشي چې د برېټانیا او فرانسې په پرتله د ټرمپ اداره ورته لا زیاته لیولتیا لري.
تیر کال له 1000 څخه زیات خلکو په لندن او د برېټانیا په نورو خارونو کې د ټرمپ پر خلاف مظاهره کړې وې. تنظیمونکي وایي چې سږ کال به ورته شمیر خلک د مهاجرینو او اقلیمي بدلون په شمول د ټرمپ د پالیسیو پر خلاف اعتراضونه وکړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د سوریې د رژیم ځواکونه او طرفداري شیعه ملیشه په دې تورن کړی دي چې په قصدي توګه هغه عرب ژورنالیستان په نښه کوي چې د ټپي کولو او د وژلو هڅې کوي چې د سوریې د جنگ په اړه مستقل او آزاد رپورټونه برابروي. په دې باره کې پام وکړي د امریکا جغ د خبریال رپورټ ته چې سید سلیمان شایع خلاصه لولي.
د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وای نه یوازې دا چې د سوریې د رژیم وسلوال ځواکونه او طرفدار شیعه ملیشه د پوځي عملیاتو په دوران کې په قصدي ډول د عامو ولسی خلکو بنیادي حقوق ته پښو لاندې کوي او له هیڅ ډول ظلم او ترینه صرف نه کوي. پر هغو ژورنالیستانو باندې هم په مسلسل ډول حملې کړې دي چې د سوریې د جنگ په اړه رپورټونه برابروي. په تیرو څو ورځو کې چې څومره ژورنالیستان ټپیان شوي دي د سوریې د رژیم ځواکونو او وسلوالو ملیشو په نښه کړي وو. د دې کمیټې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د څانګې مسؤول اګناشیو میګول ډیلیګاډو کولوبراس د چهارشنبې په ورځ خبرې اعلان ته وویل تر څو چې په سوریه کې د قدرت د خاوندانو سره حساب او کتاب نه شوی او د بې تفاوتۍ او معافیت کلتور له منځه تللی نه وي د سوریې ولس به د سر او مال په بیه قیمت ادا کوي. د ظلم او تشدد لړۍ به هماغه شان روانه وي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي په دریو ژورنالیستانو باندې هغه مهال د سوریې د رژیم ځواکونو حمله وکړه چې د هما په ولایت کې ملکیانو ته د یوې هوایي بمبارۍ په دوران کې د اوښت زیان او تاوان په باب رپورټونه برابرول. کوم خبري رپورټونه او ویډیوګانې چې په فیسبوک کې په دې اړه خپرې شوې ښیي چې د رژیم ځواکونه د سکای نیوز د تلویزیون د خبریال بلال عبدالکریم په شمول درې تنه ژورنالیستان قصدن په نښه کوي. ژورنالیست عبدالکریم د ټنګ د مرمۍ پارچو په مټ کې ډېر سخت زخمي کړ چې اوس په روغتون کې پروت دی. د سکای نیوز خبریال الکس کرافورت امریکا غاک ته ویل چې ژورنالیستان لورایا معلومو او د رژیم قواو ته هم پته لګېدلې وه چې هغوی دلته موجود دي. د کرافورت په وینا د ټانک ډزې هدفي او قصدي وي او د یوې نظامي بې پیلوټه الوتکې په وسیله د رژیم ځواکونو ځای معلوم کړی و. دوه تنه نور عربي ژورنالیستان مصطفی العباس او مصطفی الخلف چې د رژیم د مخالفانو لپاره د مطبوعاتو په برخه کې کار کاوه تېر هفته پرې د سوریې د رژیم طرفدارو ملیشو حمله وکړه. الخلف په سترګو کې ولګېد او زخمي شو او العباس د هوان په پارچه باندې په مخ کې ولګېد. دواړه په روغتون کې. دا نړیواله موسسه وایي چې د 1990 لمریز کال په پسرلي کې د بشار الاسد د رژیم په خلاف د ولسي پاڅون له پیله تر اوسه پورې دوه ژورنالیستان په سوریه کې وژل شوي دي. د موسسې د سوریې په رژیم او طرفدارانو باندې غږ کړی چې د ژورنالیستانو خبریالانو ژوند ته په درنه سترګه وګوري، خو د سوریې د دفاع وزارت په دې اړه له تبصرې کولو نه ډډه وکړه. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا غږ آشنا راډیو ده. یو سلو پنځه ویشت سومالیایي مهاجر چې په یوه کښتۍ کې سپاره وه په یمن کې د بې امنۍ له کبله د پنجشنبې په ورځ د سومالیا د بربیرا بندر ته ورسېدل. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې او په یمن او سومالیا کې د چارواکو سره د همکاري په برخه کې انډیوالانو د دغه سمندري سفر بندوبست کړی و. خبریالی لیزا شلاین په جنیو کې د یو ان ایچ سی آر له دفتره څخه په دې باره کې دا راپورټ رالېږلی دی.
د هغه وخت نه را په دې خوا چې د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې او د بشري چارو انډیوالانو یې په 2010 کال کې د ستنېدونکو مهاجرو لپاره همزمان پروګرام پیل کړ. دا له یمن نه د سومالیې مهاجرو د لیږلو 3 ځل دی. تر دې نیټې پورې تقریبا 4300 سومالیایي مهاجر بیرته وطن ته ستانه شوي دي. لا تر اوسه په یمن کې د سومالیا د 1,400,000 برخه مهاجر ډیره دي چې په خپل هیواد کې له جنګ او قاتۍ نه دغه هیواد ته مهاجر شوي دي. دوی یو ځل په یمن کې امنیت پیدا کړی و، هغه اوس له منځه تللی دی. په یمن کې 4 کورنۍ جنگ دغه هیواد په داسې یو څه بدل کړی دی چې ملګري ملتونه د نړۍ تر ټولو نه ناوړه بشري ستونزه یادوي. مهاجر مخ په زیاتېدونکې توګه د ناامنۍ احساس کوي او په داسې حال کې چې په امن کې شرایط مخ په خرابېدو دي په خپل ژوند ویریږي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې نطاق بابر بلوس وایي او ډیر مهاجر د مشکلاتو سره مخامخ دي او اساسي ضرورتونو ته لاسرسی نه لري. د امریکا غږ ته ویلې دوی د ناامنۍ احساس کوي او غواړي چې له دغه هیواد نه ولاړ شي. بابر بلوس خپلې خبر ته دوام ورکوي او وایي
With the conflict going on in Yemen, refugees have been targeted. We just recently last week announced civilian casualties, including refugees. Life is becoming tough, and the situation inside Yemen is worsening. Many of these refugees are coming from
da se hal ke che pa Yemen ke jang rawan de mahajir hadaf girze dil de mang faqat pa de ter hafta ke de mahajir pa gardun milki talafat elan kar ژوند مشکل کېږي او دننه په یمن کې وضع خرابېږي او ډېر له دغو مهاجرو نه تماس نیسي چې وطن ته په بیرته لیږلو کې ورسره مرسته وشي. بلوس وایي دننه په یمن کې یو این ایچ سی آر او انډیوالان یې د سومالیې د مهاجرو سره د هغو اسنادو په جمع کولو کې مرسته کوي چې دوی ورته ضرورت لري او ترانسپورټیشن او مالی مرسته ورسره کوي چې خپل وطن ته بیرته ستنېدل ورته اسانه شي. دی وایي کله چې دوی سومالیا ته ورسیږي د بیرته ستنېدونکو سره مرسته کیږي چې د خپلو ټولنو سره یوځای شي او د دوی سره د خپل نوي ژوند په پیل کېدو کې مرسته هم کیږي. بلوس وایي دا د راستنېدونکو مهاجرو پورې اړه لري چې چیرته غواړي ولاړ شي. ځینې خپلو پلارنیو کلو ته ځي او د نورو لپاره کلي نه هم نه دي او مقدشو ته ځي چې خپل نوی ژوند له سره پکې پیل کړي. دی مني چې سومالیا لا تر اوسه د جنګ بې ثباتۍ او قاطۍ سره لاس او ګریوان ده او په لومړي سر کې د هغه عوامل دي چې ډېر سومالیایان یې مجبور کړل چې امن ته مهاجر شي.
قدرمن اوریدونکو، زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.